دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر مون اوریدونکو سلام زه نوشابه آشنا د امریکا غږ آشنا رادیو د دومې پښتو خپرونه په پایل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بهرنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو پر اوستو ټینګار کړی دی. ناټو وایي د ابوبکر البغدادي وژل کېدل د داعش په خلاف جګړې کې غټه کامیابی ده او په پاکستان کې د حکومت ضد مظاهره چانو عمران خان ته دوه ورځې مهلت ورکړی.
قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبرو. د افغانستان حکومت وایي چې د دوی او امریکا د سولې په اړه دریز یو دی.
کولای شو موږ توافق ته ورسېږو تر څو د دین شمیر کم شي او یا وکولای شو چې د خروج برنامه باندې کار وسي.
افغان دولت وایي د تیر کال په پرتله د افغانستان په ملي عوایدو کې 10 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی.
کاتو څخه او د مالیاتو غیر مالیاتي درو څخه 1.6 میلیارد افغانۍ راټولې کړې دي.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د یو تن کمشنر سره هم مرکه لرو چې د خبرونه په لړ کې به خبره شي. رپورټونه مرکه وروسته اوري. قدر من اوریدونکو سرته پوره خبرونه زیبا خدم او عاشق الله رحیم زوی وي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. د ارکویان صدیق صدیقی وای جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بهرنی چارو وزارت د سرپرست ادری زمان سره کتلی دی او په وزارت کې د عاجلو اصلاحاتو پر وستو ټینګار کړی. صدیق صدیقی د بهرنی چارو وزارت لپاره د نوی ویان د پیژندلو په غونډه کې وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې تاکید کوي چې د بهرنی سیاست د پلیکونکو په توګه دی د وزارت د بهرنی اړیکو او سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د زیاتوالو لپاره د افغانستان ستراتیژیک او اوږدمهاله پلانونه پر مخ بوزي. ښاغلی صدیقی وویل چې جمهور رئیس هم دغه راز د وزارت د سرپرست څخه وغوښتل چې د وزارت د فعالیت لپاره دی د لوایحو د جوړولو او څرنګوالي د برخې جوړولو په هکله جدي اقدامات وکړي.
د افغانستان د جمهوري ریاست نطاق صدیق صدیقی ویلی دی حکومت د سولې په نوي او فقره ایز پلان باندې کار کوي او حکومت لا د وسوالو طالبانو سره د بندیانو د تبادلې پړاو ته نه دی رسیدلی. ښاغلی صدیقی ویلی دی چې د افغانستان حکومت به د بندیانو د خوشي کولو په هکله هغه څه وکړي چې د ښاغلی صدیقی په وینا د افغانستان ګټې پکې وي.
حکومت د قسمت رهایی زندانی ها سیاست خود داره.
حکومت د بندیانو د خوشي کېدو په برخه کې خپل سیاست لري او کله چې اړتیاوي د هیواد ګټو په ساتنې سره هغه اقدامات دي چې حکومت یې پر راتلونکو کې کوي. خو اوس مهال زه په یو فرضیه باندې نه غږیږم چې د راتلونکو پورې اړه لري.
تعلق داره با آینده.
د جمهوری ریاست نطاق طالبانو سره د پندیانو د تبادله په حق لا د سرګندونه په داسې حال کې وکړي چې د افغانستان حکومت د چارواکو د وینا لمخي د افغانستان د پخلاینې د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد تیره هفته په کابل کې د حکومت د چارواکو سره د طالبانو لخوا د افغانستان د امریکایي په هنتون د دوه استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د یو شمیر طالب بندیانو د تبادله په مسله خبري کړې دي.
آلمان د افغانستان سره د مرستو لپاره نوې شرطونه کړي. د آلمان د اقتصادي همکاري او پراختیا د وزارت مرستيال مارټن جیګر افغانستان ته د خپل سفر په محل ویلي دي چې د افغانستان د همکاري د پروژو په بودیجه کې 2 میلیونه یورو زیاتیږي. د افغانستان د مالی وزارت په بیانیه کې ویل شوی دي چې آلمان د خپل مرستو د دوام لپاره د افغانستان نه غوښتي چې د فساد سره د مبارزې لپاره خپل تدابیر زیات او د حکومت اجراءات زیات کړي او اصلاحات تطبیق کړي.
په بدخشان کې د افغانستان د عسکرو او د طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د بدخشان د امنیت قومندانې نطاق ثناء الله روحانی نن د یکشنبه په ورځ چې د عقرب 19 ده د امریکا غږ رادیو ته ویلي دي چې پرون د نسی په ولسوالۍ کې د افغانستان د حکومتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. 4 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او د نسی د ولسوالۍ د امنیت د مدیر په شمول 15 حکومتي عسکر وژل شوي دي. نو سید تاجکستان سرحد ته نزدې ولسوالۍ ده چې وسوالو طالبانو په کې په دې تیرو څو میاشتو کې فعالیتونه پیل کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې حقله تبصره نه ده کړې.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1400 مالی کال د پایل نه تر اوسه پورې 1.8 میلیارد افغانۍ مالیه غونډه شوې ده. دا رقم د تیر کال د همدې مودې په نسبت په عوایدو کې 10 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. د مالی د وزارت ویان وایي د فساد سره د مبارزې د مالی د وزارت او د والیانو او خصوصي سکتور ترمنځ د هماهنګۍ په وجه په ملي عوایدو کې زیاتوالی راغلی.
او پاکستان کې د حکومت ضد مظاهره شیانو صدر اعظم عمران خان ته یو ورځ مولت ورکړی و چې استعفا وکړي، خو خلک لا هم انتظار باسي چې څه به پېښ شي. د دې خبر تفصیل سید سلیمان شالولی.
تون بیان دینی عالم مولانا فضل الرحمن په دې هفته کې د خپلو لسګونو زره طرفدارانو په ملګرتیا اسلام آباد ته ځان ورسو. د عمران خان حکومت نامشروع ګڼي، تور لګی چې د پاکستان مقتدر پوز هغه د قدرت په ګدۍ کې نه ولی. پوز د مولانا دا تورونه رد کړی دي او ادعا کوي چې د پاکستان په سیاست کې ګوتې نه وهي. فضل الرحمن چې د جمعیت علما اسلام ګوند د خپل ډلې مشري په غاړه لري، له چارواکو سره ژمنه کړې چې د خپل کم نه به بهر مظاهره نه کوي، خو هغه دا خبره هم کړې که ضرورت احساس کېدای شي چې په اصطلاح هغه سرې ناحیې یا ریډ زون ته ننوځي چې پاکستاني چارواکو ممنوعه سیمه اعلان کړې ده. خو په داسې حال کې چې ټاکلي ضرب العجل نیټه د یکشنبې په ورځ ختمیږي، سمه نه ده څرګنده چې د هغه بل پلان به څه وي. حکومتي استازو او د هغه د استازو ترمنځ مذاکرات روان دي. کوشش کیږي چې روان کړکیچ او تشنج په سوله ییزه توګه پای ته ورسیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. په بغداد کې د حکومت ضد مظاهره کوونکو نن سهار په سرکونو اورونه بل کړل او اکثریت لارې بندې کړې وې. د اعتراضونو د پرونی مظاهرې ادامه ده. پرون په لسګونو زره خلکو د یو مرکزي جامع جماعت خواتر غونډې ویول او په تشدد کې یو تن مړ او د 200 نور زیات زخمیان شول. د مظاهره چانو اصلي غوښتنه د حکومت په سیاسي جوړښت کې بدلون خي چې د 2004 کال راهیسې د امریکا په مشرۍ تشکیل شوی دی. د عراق اکثریت خلک وایي چې حکومت فاسد دی او خلک کار روزګار نه لري.
ناتو ویلي دی د ابوبکر البغدادي وژل کېدل د داعش په خلاف جګړه غټه کامیابی ده. د ناتو عمومي منشي ویلي دی چې د بغدادي په وژل کېدلو ټول ستونزې نه دي حل شوي او نوره مبارزه هم پکار ده. د دې خبر تفصیل شیر غورزنګ اوري.
د ناتو عمومي منشي ینز سټولټنبرګ نن د یکشن به پورز په جرمني کې ویلي دی چې په خوا په عراق او سوریه کې ګڼ شمېر سیمې د داعش په لاس کې وي او د دې ډاډ باید ورکړي چې دغه ډله بیرته ستنه شي. خارلی سٹولټنبرګ وویل چې اوس مهال د داعش سره هیڅ سیمه نشته، خو دغه ډله لا هم ژوندې ده. د ناتو مشر وویل زموږ ماموریت لا بشپړ شوی نه دی او زیاته کړه چې داعش لا هم پټې شبکې لري او غواړي چې بیرته ستنه شي. امریکایي ځواکونو د اسلامي دولت یا داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي تیرونې د سوریې په شمال کې په یو چاپه کې وواژه. داعش ابو ابراهیم الهاشمی القریشی خپل نوی مشر ټاکلی دی. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. د سعودي عربستان د تیلو دولتي شرکت د اول ځل لپاره نن یکشنبه داخلي شرکتونو ته د خپل ونډو د پلورلو خبر ورکړ. سعودي غواړي په دې کار خپل د ارامکو کمپنۍ په نړیواله سطحه مشارکتي او با ارزښته اعتبار بیرته ترلاسه کړي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي دی چې پاوز با په دښمنانو بریدونه جاری وساتي. نتانیاهو وایي چې په دې بریدونو کې پټ یا سري ماموریتونه هم شامل دي. اسرائیل صدر اعظم د دې سرګندونو نه مخکې د غزې د تړانګینه په اسرائیلو سو راکټونه وار کړل چې د اسرائیلو پاوز په جواب کې د حماس مرکزونه بمباری کړل. تر اوسه هیڅ کومې ډلې ادعا نه ده کړې چې په اسرائیلو دا راکټونه توغولې دي، مګر اسرائیل د ټولو راکټونو د اوریدو ملامتي په حماس اچولې ده.
او وروسته خبر ده چې په بیروت کې نن زرګونه خلکو د لبنان د جمهور رئیس په پلاوي مظاهرې وکړلې. دا مظاهرې د بیروت جنوب ختیځ پلاو د میشل اوان د جمهوری ریاست د ماڼۍ سره وشولې. د اوان سره د خلکو د غملاتړ د لبنان د ولسی خلکو د تیرې میاشتې د هغو احتجاجونو نه بیخي جلا دي چې د لبنان په پالیسۍ کې چې په فرقي بنیاد جوړ شوی دی بشپړ بدلون غواړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د جمهوری ریاست وایان طالبان سره د بندیانو تبادله پاړه څول مخکې له وخت غني خو وی چې کا ارتیاپی خشي د خپل هواد ګټه ته په کتنې به حکومت اقدامات وکړي. په دې اکلا پامو کې له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان د جمهوری ریاست وایان صدیق صدیقی وایي چې افغان حکومت لا هم د سولې په نوي او مادهیز پلان باندې کار کوي. حکومت لا وسلوالو طالبانو سره د بندیانو د تبادلې پړاو ته نه دی رسېدلی. ښاغلي صدیقی د افغانستان د بهرنۍ چارو د نوي وایان ګران هیواد سره نن د یکشنبې په ورځ کابل کې یو ګډ خبري کانفرانس ته د وینا پر مهال وویل چې افغان حکومت به د بندیانو د خوشي کېدو په اړه هغه څه وکړي چې د ښاغلي صدیقی پر وینا د افغانستان ګټې غوښتنه کوي.
حکومت د قسمت رهایی زندانی ها سیاست خود داره.
حکومت د بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې خپل سیاست لري او کله چې اړتیاوي د هیواد ګټو په ساتنې سره هغه اقدامات دي چې حکومت یې په راتلونکي کې کوي، خو اوس مهال زه په یو فرضیه باندې نه غږیږم چې د راتلونکي پورې اړه لري.
تعلق داره با آینده.
صدیقی صدیقی د طالبانو سره د بندیانو تبادلې په هکله دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغان حکومت د چارواکو د وینا له مخې د افغانستان د پخلنې دپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیزاد تېره اونۍ په کابل کې د دغه حکومت د چارواکو سره د طالبانو لخوا د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د یو شمېر طالب بندیانو د خوشي کېدلو په مسله خبرې کړي. تېره اونۍ زلمي خلیزاد کابل ته دوه ځلې سفرونه وکړل. صدیق صدیقی خبریالان ته وویل چې ښاغلي خلیزاد جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په کتنه کې تا په بروسل او مسکو کې د خپل غونډو او بحثونو په اړه معلومات ورکړي. خو ښاغلی صدیقی ویل چې افغانستان ته د سفیر خلیزاد د تیرې اونۍ سفر دغه د سولې د ماموریت پورې تړاو نه درلود. صدیق صدیقی د سفیر خلیزاد د سولې نږدې او کلن ماموریت ته په اشاره ویل چې د ښاغلی خلیزاد سولې هڅې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره لا لار نه ده پرانیستې.
خو یوازینۍ موخه چې موږ مشترک لرو هغه دا دی چې جګړه ختم شي. د دې د ځواکونو شتون په افغانستان کې هغه هم یو وضاحت پیدا شي چې څنګه کولای شو موږ یو توافق ته ورسیږو تر څو د دین شمیر کم شي او یا وکولای شو چې د خروج برنامه باندې کار وسي. خو اساسي موخه سوله ده، د جنګ د ختمېدو مسله ده. نو په ګډه سره باید کار وکړو. موږ پخوا هم یو ځای د امریکې سره کار کړی، د تعهد لرو چې په ګډه کار وکړو. او اما محور د ټولو برنامو چې کېدای شي سوله پکې راشي، هغه به د افغانستان دولت او خلک وي.
صدیقی د افغانستان د نړیوالو ملاتړو همکارانو وغوښتل چې د افغان حکومت د سولې پلان څخه دې ملاتړ وکړي تر څو د طالبانو او د افغان حکومت د استازو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره پرانیزي. صدیق صدیقی په چین کې په جوړېدونکي بین الافغاني غونډه کې د افغان حکومت د استازو د ګډون په اړه ویل چې دې غونډې لپاره لست ترتیب شوی دی.
د بیجنګ لپاره خو حکومت لست باندې کار کړی، لست نه یوازې چې پکې څو غړي د دولت هم شته، ما اکثریت د مختلفو خواوو نه دي. نو وبګورو چې څه وخت دا غونډه ترسره کیږي، بیا به لست تاسو شریک کړو. که وسله شریک کړو بیا به نور څه ستونزې پیدا شي او نور به علاقمندان زیات شته چې وغواړي دې پروسې کې ډیالوګ پروسه کې لاړ شو. موږ ډیالوګ پروسه نه ملاتړ کوو، خو مهمه دا ده چې یو څه نظم ولري. محدود خلګي یا لست د اقل دومره نه وي چې هغه موږ اساسي پروسه د تاثیر لاندې لاړ شي. اما په هر حال وبګورو چې څه وخت نوی تاریخ دې ته وټاکل شي، بیا به خپل لست اعلان کړو.
تر اوسه نه سفیر خلیزاد او نه هم طالبانو په رسمي ډول د بندیانو تبادلې پر مسله څه نه دي ویلي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه خلیلالله صافیه وایي چې طالبانو سفیر خلیزاد ته د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې د انس حقانی او حافظ رشید عمری په ګډون د خپلو 15 بندیانو د خوشي کېدو لست سپارلی دی. خو ښاغلی صافیه وایي افغان حکومت لا تر اوسه دغسې یوې تبادلې ته چمتو نه دی.
افغان ولسمشر او افغان حکومت غواړي چې د زندانیانو تبادله د بین الافغاني مذاکراتو جزء وګرځي، او تر اوسه پورې افغان ولسمشر په دې اړه باندې توافق نه دی کړی.
د مخه سیمه ییزو رسنیو د طالبانو سرچینو په حواله ویلي چې طالبانو سفیر خلیزاد ته د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د خپلو اتیا بندیانو د خوشي کېدو یو لیست سپارلی دی. خو په دومره لوی شمېر د بندیانو لیست سپارل تر اوسه یوې خوا هم نه دی تایید کړی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو بیا شمیرنه پیلې. د رایو د بیا شمیرنې د بهیر په څرنګوالي مو لږ مخکې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب سره مرکه کړې. هغه په پیل کې دا چې ولې د رایو شمیرنه بیا پیلې امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې وویل.
چې کله د بایومیټریک دستګاه او د ریزلټ شیټ د معلوماتو په منځ کې تفاوت موجود وي دغه محلات به شمارې ته وي. یوه مسله بل مسله دا ده چې موږ په یو محل کې بایومټریکي معلومات که چیرته ولرو او د اصلي ریزلټ شیټ او د دستګاه ترمنځ تفاوت نه وي، او بیا هم کله چې تصفیه د اراو شوې ده د بایومټریکي معلوماتو کې تکراری معلومات وي هغه ورنه باسل کیږي، او هغه معتبر معلومات رایې جدا کړو او غیر معتبر رایې جدا کړو، نوي ریزلټ شیټونه ورته واچو. همدارنګه کم ریزلټ شیټونه چې قلم خوردګي لري او یا نور طرزالعملي مشکلات لري دا محلات ټول به شمارې ته ځي.
یعنی اوس دغه تفاوت لیدل شوی دی کنه؟ دا یو پروسیجر دی چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون سرته ورسی؟
نه، یو تعداد محلات موږ لرو چې په د ریزلټ شیټ او د دستګاه ترمنځ تفاوت نشته، او همدارنګه چې کله موږ تصفیه د بایومټریکي نه وروسته هم کوم معلومات ترلاسه کړل د هغې نه وروسته هم موږ یعنی په بعضې محلاتو کې هېڅ تکراري اعمار او ارقام نه و. نو یو تعداد محلات چې اوس دارالانشا ته وظیفه ورکړل شوې ده چې څومره محلات او څومره ولایاتو کې بیا شمیرنې ته وي، نو هغه هم سبا ته د ولس سره شریکوو.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي چې د دوی لخوا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته 1800 محلونو اسناد ورسپارل شوي دي چې رایې باید له سره وشمیرل شي. آیا په دغه محلونو کې چې رایې بیا شمیرل کیږي دا 1800 محلونه هم شامل دي؟
یو تعداد محلات موږ خپل بیا شمیرنې ته لیږو، او دوی چې کوم محلات موږ سره شریک کړي دي دا محلات موږ ګورو که چېرته د موږ په لیست کې شامل و. دوی ته وایو چې د تاسو د 1800 محلاتو نه دومره محلات دومره فیصد زموږ په لیست کې شامل دي، او کوم چې شامل نه و هغه هم موږ کوم ممانعت نه ګورو. چون یو وارې موږ بیا شمیرنه کوو، د دوی نمایندګان به هم هلته حضور لري او ناظرین به هم حضور لري، د کاندیدانو نمایندګان به هم حضور لري، او د رسنیو نمایندګان د ټولو حضور داشتانه به دا بیا شمیرنه کیږي.
آیا د څلور دېرش ولایتونو په ټولو محلونو کې رایې بیا شمیرل کیږي؟
بله، دغه د موږ بیا شمیرنې او تفتیش موږ په څلور دېرش ولایتو کې کوو. دا په دې معنا نه ده چې مثلا موږ لرو د 25,000 محلاتو په حدود کې دا 25,000 محلات ټول بیا شمیرنې او تفتیش ته نه دي. په بعضې ولایتو کې موږ ممکن سل محله لاړ شي، بعضې ولایتو کې ممکن درې محله لاړ شي، بعضې ولایتو کې ممکن 200 محله. نو ټول محلات نه دي، یو تعداد محلات دي. دوه ورځو کې نهایتا درې ورځو کې موږ بیا شمیرنه خلاصو. معلومات چې د فیلډ نه یا د ساحې نه یا د ولایت نه موږ ته راځي، د هغې انټری یا داخلول په سیستم کې هغه ډېر لږ وخت نیسي.
نو امکان لري دا چې دوه ورځو کې دا پروسه بشپړه شي او د ټاکنو ابتدایي نتایج په خپل وخت اعلان شي؟
داسې ده چې په عملیاتي او لوجستیکي لحاظ باندې مشکل نشته، چون دا بیا شمیرنې او تفتیش مسله په څلور دېرش ولایاتو کې ده، په یو نقطه کې نه ده چې مثلا هلته وخت ډېر ونیسي. په څلور دېرش ولایاتو کې ټول کاندیدان خپل ناظرین معرفي کوي، دا په ډېر لږ وخت کې کیږي په هغه شرط چې ناظرین هلته حضور ولري او په دې پروسه کې همکاري وکړي، نظارت وکړي، ممانعت ونه کړي، مشکل ایجاد نه کړي. موږ کولای شو په دوه ورځو کې دا موضوعات راټول کړو او نتیجه په ټاکلي وخت کې چې موږ اعلان کړي په هغه ورځ اعلان کړو.
څومره مطمئن است اورنګزیب صاحب چې د ټاکنو لومړنۍ پایله به په خپل ټاکلي وخت چې د عقرب د میاشتې 23 ده اعلان بشي؟
بالکل بالکل، زه مطمئن یم چې موږ کولای شو په 23 تاریخ باندې نتایج اعلان کړو.
مننه اورنګزیب صاحب، کور ودان.
سلامت.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
افغان حکومت د 1990 مالي کال پایل نه تر اوسه 1.8 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي، چې د تیر کال په پرتله د افغانستان په عوایدو کې 10 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. د افغانستان د مالي وزارت وایي چې له فساد سره جدي مبارزه، په ګمرکونو کې اصلاحات او د ادارو ترمنځ همغږي د عوایدو د ډیروالي سبب شوي. په موقع په دې هکله له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1499 مالی کال له پیل څخه تر اوسه 1.8 میلیارد افغانۍ راټولې کړې دي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په کې 10 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس تیر کال افغان حکومت په همدې موده کې 1.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي وو. د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی په دې اړه د یک شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل،
ګمرکاتو څخه او د مالیاتو غیر مالیاتي ادارو څخه 1.8 میلیارد افغانۍ راټولې کړي دي. 6.8 میلیارد یې د ګمرکاتو دي، 4.9 میلیارد یې د مالیاتو غیر مالیاتي سرچینو څخه دي. د تیر کال همدې وخت کې موږ 1.5 میلیارد افغانۍ عواید
د افغانستان د روان مالی کال ختمېدو ته شاوخوا 15 ورځې پاتې دي چې د ښاغلي مسجدی پر وینا هڅه کیږي په دغه موده کې د بودیجې د ملي سند هدف چې 1.8 میلیارد افغانۍ ټاکل شوی هم پوره شي. ښاغلي مسجدی د عوایدو د زیاتوالي لامل له فساد سره مبارزه د مالی وزارت والیانو او خصوصي سکتور ترمنځ همغږي یاده کړه او ویویل،
عوامل مختلف دي، تر ټولو ښه عمل یې دا دی چې موږ د زورواکو د فساد سره مبارزه ډېره جدي نیولې ده. په ګمرکاتو کې مو ډېر سخت اقدامات کړي دي، مفتي دي کړی اوس د ملي امنیت د ترموالۍ د مالی وزارت لخوا نه ژر تر ژره هغه شناسایی کېږي او دستګیري کېږي.
خود اقتصادي چارو کارپوه شو ابراهیم وایي چې لا هم د افغانستان په ګمرکونو کې پراخ مالی فساد موجود دی او که چیرې په دې برخه کې له فساد سره جدي مبارزه وشي نو د افغانستان ملي عوایدو کچه به 100 برابره زیاته شي. ښاغلی رحیم امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان په ملي عوایدو کې زیاتوالی یوه لاسته راوړنه ده، خو په هغه صورت کې چې پر خلکو او سوداګرو د مالیې کچه لوړه شوې نه وي او د عواید د اصلاحاتو او شفافیت په نتیجه کې زیات شوي وي. هغه د عوایدو د لا زیاتوالي لپاره یو لړ وړاندیزونه هم وکړل او ویویل،
که د پیسو د مالیو د عوایدو دا ټولو پیمنټونه دا منګه ډیجیټل کو او دا د بانکونو د لارې نه او یا همداراز ډیجیټل طریقې نه منګه د پرداختونو پروسه شروع کو، نو به له شکه چې دلته به ډیر زیات دغه فساد را کم شي. دوهم دا دی چې هغه ادارې مثلا د مالی وزارت د مالی راټولونو کمې برخې چې دي، که هلته روړتیا رامنځته شي نو طبیعي خبره ده چې دې سره عواید لوړېږي.
ښاغلی رحیم همداشان د مالی په بدل کې خلکو ته د حکومت لخوا د باکیفیته خدماتو وړاندې کول چې پر وینا یې خلک مالی ورکولو ته وهڅوي او دغه راز د اقتصادي فعالیتونو لپاره د مناسبې زمینې برابرول د عوایدو د لوړوالي لپاره نور وړاندیزونه یاد کړل. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال حکومت 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي وو. د دغه وزارت د چارواکو پر وینا پر روان مالی کال کې هڅه کیږي چې دا کچه تر 200 میلیارد افغانۍ لوړه شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د اپریل په میاشت کې ویل امریکا ته د کال تر اخره وخت ورکړی چې د اټومي وسلو په مذاکراتو کې انعطاف وخی. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
شمالي کوریا د تیرې پنجشنبه په ورځ دوه نور توغندي هم وتوغول. په دې توګه کېدلی شي حالات نور هم خراب شي. شمالی کوریا خپل دغه سیستم چې څو توغندي په یو وخت کې هوا ته توغولی شي د روان کال د اگست او سپتمبر په میاشتو کې ازمویلی دی. دا ازموینې د دې شواهد برابروي چې کیم جونګ اون د خپل خبرداري په برخه کې ډیر جدي دی. کیم جونګ اون امریکا ته د کال اخره نیټه ټاکلې ده چې انعطاف څرګند کړي.
زه داسې فرض کوم چې په راتلونکي کال کې به ډیر ستر بدلون راشي. همدا سبب دی چې زه اوس ورته اندېښمن یم. په عمومي ډول د دې امکانات زیات دي چې حالات نور هم خراب شي.
د کال په اخره کې د شمالي کوریا د خبرداري غږ نور هم لوړ کېدلی شي. تیره میاشت کیم جونګ اون د خپل هیواد د ډیر لوړ غره په لور په سپین اس باندې سپور ولاړ. د هغه دولتي رسنیو دا ګواښ وکړ چې ستر عملیات به نړۍ حیرانه کړي. تیره اونۍ شمالي کوریا د خپل رهبر کیم او جمهور رئیس ټرمپ د اړیکو په برخه کې وویل چې په کار د ډانلډ ټرمپ په دې اړیکو کې د ځنډولو له کړنلارې نه کار وانخلي. هغوی په دې تړاو ډېر جدي خبرداری هم ورکړ چې امریکا به ډېره ستره سهوه وکړي که د کال د آخرې خبرداری له نظره وغورځوي.
که چیرې درېیمه سرمشریزه غونډه ونه شي او یا نور محسوس نتایج منځ ته رانه شي، نو د دې امکان شته دی چې شمالي کوریا به بله اټومي ازموینه وکړي او یا داسې بالستیکي توغندی به وازموي چې د ستر وچو ترمنځ هدف ویشتلی شي.
په دې تیرو څو اونیو کې شمالي کوریا خبرداری ورکړی دی چې د دې تضمین نشته چې د اوږده واټن توغندیو ازموینې او یا اټومي ازموینې لسره پیل نکاندي. خو ولسمشر ټرمپ په دې وخت کې د دیموکراتانو لخوا نه د عزل له داسې تحقیقاتو سره مخامخ دی چې د ده ولسمشرۍ ته خطر پېښولی شي. ښایي همدا سبب وي چې شمالي کوریا ته د کال د اخرې مودې خبرداري په برخه کې د ځواب ورکولو هیڅ ډول نښې څرګندې کړې نه دي. په دې تیرو نږدې اونیو کې ولسمشر ټرمپ شمالي کوریا تقریبا بالکل یاده کړې نه ده. اوس له ډېرو سره دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا کیم جونګ اون به کوم داسې ستر قدم پورته کړي که نه چې د ولسمشر ټرمپ توجه ځان ته ورواړوي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې تل واوري.
د روان خبرونې وروستی رپورت دی. ملګری ملتونو خبرداری ورکړی چې په سګنی یخ ژمي کې د بوسنیا په یو ځنګله کې د افغانانو په ګډون د منځني ختیځ نه د سلګونو کډوالو ژوند د خطر سره مخ دی. په دې اړه پام وکړئ رپورت ته.
په زرګونه کډوال چې د افغانستان، پاکستان، ایران، بنګلادیش، شمالي افریقا، عراق او سوریې دي، په بوسنیا کې ایسار دي او غواړي ګاونډي کرویشیا ته ولاړ شي چې له هغه ځایه د ښه ژوند په لټه کې لویدیځې اروپا ته واوړي. خو دا یو مرګونی سفر دی.
وضعیت ناوړه دی. په خپلو سترګو یې کتلی شئ. موږ ډېرې ستونزې لرو. خیمې نشته. له دوه ورځو راهیسې په دې خیما کې څملو. کټ هم نشته او په ډبرو باندې څملو. نور د اړتیا اساسي شیان لکه تشناب هم نشته. په شپږو ورځو کې یو ځل لام وو.
د بوسنیا هرزګوینا پولیسو په ژمي کې د بشري ناورین د مخنیوي په هدف سلګونه پناه غوښتونکي چې په نیمګړو ودانیو او تشو کورونو کې استوګن وو راغونډ کړل او د ویچک په نوم دې کمپ ته یې راوستي دي. مرستندویه ادارو پر چارواکو غږ کړی چې د ویچک کمپ دې وتړي او په ژمي کې د کډوالو لپاره بهتره ځای برابر کړي.
If people say that for the winter,
چیرې کډوال په ژمي کې دلته پاتې شي نو ملکیږي. هغوی به پنځو میاشتو کې نه، په څو ورځو او اونیو کې به مړ شي، ځکه هوا ډېره سړیږي.
د بشري حقونو د څارنې نړیوالو ډلو د ویچک په کمپ کې د وضعیت د خرابوالي له امله د بوسنیا او هرزګوینا په چارواکو سختې نیوکې کړې دي. رپورټونه وایي چې د کمپ ته په نږدې سیمو کې د بوسنیا د کورنۍ جګړې ماینونه لا هم پاتې دي.
مون هم انسانان یو. ما په سلوانیا او کروشیا کې د حیواناتو کورونه لیدلی دي چې تر دې ښه وو. خلک وایي دا کمپ دی، دا کمپ نه دی، دا د انسانانو لپاره نه دی جوړ شوی. په دې ځای کې حتی ځناور هم نشي اوسېدلی.
په ویچک کمپ کې د بد وضعیت سربیره چارواکو ګواښ کړی چې د بیارا د کډوالو مرکز به هم په دوو اونیو کې وتړي چې د یوې پخوانۍ فابریکې په ځای جوړ شوی.
No, I haven't police paper.
نزدې کم ته د ننوتلو لپاره د پولیسو اسناد نه لرم. زه ورور مې دلته راغلی یو. ما هغه ته وویل چې ما ته او ځان ته اسناد جوړ کړي، بیا کولی شو دې کم ته ورننوځو.
د کډوالو لپاره نړیواله اداره وایي د بیرا د مرکز تړل به یوه ناوړه پرېکړه وي او 1,500 کسان به هغو 2,500 کډوالو ته ورزیات شي چې په بوسنیا کې د اوسېدو مسؤونه ځای نه لري. کله چې هنګری او سلوانیا د کډوالو په مخ خپلې پولې وتړلې، ډېر کډوال بوسنیا ته واوښتل. د 2013 کال نه را په دې خوا 40,000 کډوال بوسنیا ته تللي او له دې لارې لویدیځې اروپا ته اوړي. برېښنا عمر کله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
په بدخشان کې د افغانستان د عسکرو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وایي حکومت د سولې په نوي و مدهیز پلان باندې کار کوي. د بهرنی چارو وزارت کې د اصلاحاتو په راوستلو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټینګار. آلمان د افغانستان سره د مرستو لپاره شرطونه ایښي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي سر د سبا په ټولو ولایتونو کې د جمهوری ریاست انتخاباتو د رایو بیا شمیرل پیل کوي. په پاکستان کې د حکومت ضد مظاهره چانو صدر اعظم عمران خان ته دوه ورځې مهلت ورکړی. په بغداد کې د حکومت ضد مظاهره کوونکو نن سهار په سرکونو اورونه بل کړي ول او اکثریت لارې بندې کړې دي. ناټو وایي د ابوبکر البغدادي وژل کېدل د داعش په خلاف جګړې کې غټه کامیابي ده. او د سعودي عربستان د تیلو دولتي شرکت د اول ځل لپاره نن یکشنبې داخلي شرکتونو ته د خپلو ونډو د پلورلو خبر ورکړ.
د درانو اوریدونکو دوه نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په هم دیزی پای ته ورسیده. د تل په څیر په لاندې شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مهیروي. تر بیا خدای ملشي.